آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ز شفیع سردار یم. دادی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې طالبانو یو ځل بیا د حکومت د استازو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه خپاره سوي رپورټونه رد کړي. د نړیوال تجارت سازمان له هیوادونو څخه غواړي چې د تجارت څخه راولاړ سوی تاوتریخوالی حل کړي. د سوریې د روانو حالاتو په باره کې رپورټ او اروپا د یوکراین د عالي غونډې څخه د مخه د ژورو اصلاحاتو غوښتنه کوي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو وایي.
السلام علیکم. یوې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټي د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا په پاکستان نیوکې وکړې او ویې ویل چې دې هیواد په خپله خاوره کې د بېلابېلو تراګرو پر وړاندې د اقداماتو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر په اړه خبریالانو ته د خبرو پر مهال که څه هم له افغانستان سره د اړیکو د شوالي په اړه د اسلام آباد هڅې وستایلې، خو ټینګار یې وکړ چې دا هیواد باید د افغان طالبانو پر وړاندې په دوامداره او پریکنده اقدامات دي وکړي.
The point of my engagement with the Pakistani leadership is to explore how do we work together.
د پاکستانی مشرانو سره زما د لیدو مخه په هغو لارو چارو غور کول وو چې څنګه موږ په ګډه کار کولی سو او د جنوبی آسیا په پالیسۍ کې چې کوم فرصتونه دي له هغې څنګه کار واخیستل سي. الیس ویلز وویل پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو کېدو په برخه کې مثبت ګامونه اوچت کړي دي چې ډېر مهم دي. دا یو مهم اقدام دی چې کېدای سي د روغې جوړې یو بهیر ووسي. په پاکستان کې د اتصاب محکمې د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته د 10 کالو او د هغه لور مریم نواز ته د 2 کالو د بند سزا واوروله. د اتصاب محکمې دغه پریکړه د جمعې په ورځ کړې چې په نتیجه کې پر نواز شریف او د هغه پر لور سربیره د هغه زوم کیپټن صفدر ته هم 1 کال د بند سزا واورول سوه. دغه محکمې تر څنګ پر نواز شریف د 2 میلیونو او د هغه پر لور 2 میلیونو پاونډو جریمه هم لګولې او په لندن کې د نواز شریف د کورنۍ د اپارټمنټونو د ضبطولو امر هم کړی دی. نوموړي په لندن کې په خبري کانفرنس کې وویل چې خپل هیواد ته به ډېر ژر ستنېږي او له بنده به خپله مبارزه پیلوي.
اگر ووٹ کی چوری کو روکنے کی قیمت زنجیر، ہتھکڑی یا جیل ہے تو میں یہ قیمت چکانے کے لیے
کدرا یو دغلا د مخنیوی بیا زولنے زنجیرونه او بندیخانی وی نو د دې باید د کول د پاره زروانیم. زب ستاسو سره یو ځای درایو د غلا کوونکو ستاسو ازادي، ستاسو سوکالی او ستاسو د پرمختګ مخنیوونکو لاسونو د درول د پاره دروان سم. نو شریف ویناوه کدا هم وویل چې د لور مریم به هم پاکستان ته ځي او انتخاباتي کمپاین به چلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د شمالي کوریا د چارواکو سره پرون د جمعې پورس په پیانګیانګ کې په دې هیله ولیدل چې په هغو تفصیلاتو خبرې وکړي چې له اټومي وسلو د شمالي کوریا د تصفیه کولو او دغه راز د کوریا په جګړه کې د امریکایي پوځیانو له درکه سوي جسدونه چې بیرته راپیدا کړي په دې پروسې خبرې وکړي. د خبر تفصیل به د اشکولا رمزي څخه وره.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته وظیفه ورکړې چې د کوریا د ټاپو وزمې په برخه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون کړې ژمنه تعقیب کړي. ښاغلی کیم د غژمنه تیره میاشت په سنگاپور کې د جمهور رئیس ټرمپ سره په ملاقات کې کړې وه. مایک پمپیو نن د شمالي کوریا د واکمن ګوند د جګپوړو چارواکو او د استخباراتو د ادارې د مخکنی مشر کیم یونګ چول سره وکتل. د شمالي کوریا مشر ویلی دی هر څومره چې زموږ ملاقاتونه زیاتېږي په هماغه اندازه مو ملګرتیا هم پخېږي. دا پر روان کال کې دریم ځل دی چې مایک پمپیو شمالي کوریا ته ځي. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
په سوریه کې د یغانو یو منابع د رایټرز خبري ایجنسی ته ویل دی چې د روسیې په منځګړیتوب په یو موافقه کې د سوریه یغان په دې کانې سیوي چې خپل وسله په مزګه کشي دي. په دې موافقه کې راغلی دی چې یغان به د دره ایالت حکومت سپاری او چې د بشر الاسد حکومت او دغه متحد روسیه د پاره یو بل مهم برای ګڼل سوی دی. دولتي رسنۍ ویل دي چې د سوریه حکومتي ځواکونو د اردن سره د ناسب سره د سیمه چې د یغان لتیرو درو کلن سره په لاس کې و بیرته نیولې. اروپایي ټولنې پر روسیه خپل لګول سوي اقتصادي بندیزونه رسمن د 2019 میلادي کال د جنوري تر 1 مې تمدید کړی دي. پر مسکو هغه بندیزونه په اصل کې په 2014 میلادي کال کې خپل خاور سره د کریمیا د الحاق او د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو د ملاتړ لپاره لګول سوي وو. د فوټبال د نړیوال جام د کوارټر فائنل په پړاو کې پرون د جمعې په ورځ فرانسې یوروګوئ ته او بلجیم برازیل ته دوه دوه ګولو ورکړي او ماتې ورکړي.
ډیبراینا 2-0 بلجیم. واټ از ګوینګ اون هیر؟ برازیل ان ډیپ ډیپ ټرابل ناو.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د پاڼې د معلوماتو لمخې نن به لومړی سیالي د برتانی او سویډن او دوهمه سیالي د روسي او کروشیا ترمنځ وي. د روسي لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د ولسمشر ډونالد ترامپ د حق پریکړه دفاع وکړه چې لمخې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سرویس خبرېدل.
خبرونه مد امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. طالبانو یو ځل بیا د حکومت د استازو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه خبره سوي رپورټونه رد کړي. د سولې عالی شورا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ټول امکانات برابر سوي او تمه ده چې د طالبانو سره به ژر خبرې پیل سي. د کابل څخه زموږ خبريال اکرام شنواری رپورت را لېږلی.
د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواکوي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل لپاره شرایط برابر شوي. ښاغلي خپلواک امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې هیله وښوده چې طالبان به هم د سولې ټینګېدو په اړه د افغانانو غږ واوري او د سولې خبرو ته به چمتو شي. ښاغلي خپلواک د طالبانو د وین زبی الله مجل لخوا افغان حکومت سره د سولې د خبرو د پیل په اړه د یوې اعلامیې د خپرېدو وروسته چې پکې طالبان او افغان حکومت اساس سره د سولې د خبرو د پیلېدو په اړه په رسنیو کې خپاره شوي رپورټونه رد کړي، ویل چې طالبان د دا ډول څرګندونو حق لري. طالبان مثبت جواب طالبان افغان حکومت طالبان پاره د سولې د شورا د چارواکو سرګندونی ناسمی بللی. طالبانو په اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت بلابیر ورګلونه او افراد غواړي چې داسې اوازو سره احزان مشوش کی. د طالبانو دغه وین ویلي چې دا ډله د مذاکراتو په اړه سرګنده پالیسی لري چې لوړان اعلان شوی ده. د طالبانو په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې اساسي مسله د اشغالګرو سره د اشغال په سر ستونزه ده چې د ټولو ستونزو مور بلل کیږي. اشغال غوندي په مهمه او کاملا بهرنۍ مسله باندې به اختیار جهتونو سره خبري به ګټي. د افغانستان د سولې د شورا چارواکي ویلي چې نګری راتونکو کې به د افغانستان د سولې په مسله په سیمه ییزه کچه او نړیواله کچه د نړیوالو ادارو سره خبري وشي. افغان حکومت تمه لري چې په نګری راتونکو ورځو کې په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو په جوړیدونکو غونډه کې په افغانستان کې د سولې په مسله خبري وشي. طالبان دینی عالمانو غونډه ته په خبرګون کې یو ځل بیا د دغه ډلې زړه اعلامیه خبره کړې چې پکې د افغانستان سولې په اړه د دینی عالمانو غونډې د طالبانو د ډلې د کمزوري کولو لپاره د امریکا د توطیې یو برخه ګڼلې ده. طالبانو یو وایي کریم احمد یوسف احمدی رسنیو ته په سولې لامه کې وزل بیا دینی عالمانو غوښتي چې په دغه غونډه کې د برخه ناخلي. د افغانستان د چارو شمیر کاربوهان هم د ګلی چی پروسی ونه کې په افغانستان کې سولې په تړاو ډیر اقدامات شوي چې په دغه هیواد کې جګړې پیدا رسېدو برخه کې ګټور تمامې دي. سیاسي چارو یو کارپو جاوید غفور وایي چې د دینی عالمانو غونډه او دریس په افغانستان کې طالبان روان جګړې مشتت تر پښتنې راوستي. ښاغلی غفور وایي چې افغان حکومت هم د سولې او خبرو لپاره ټول لازم اقدامات کړي چې ورسره د وسلوالو مخالفانو جګړې دوام توجیه هم پیدا رسېدلی.
سعودي عربستان کې کومه ناسته کېږي د شپږ دېرش اسلامي هېوادونو او سازمانونو، همدارنګه د سعودي عربستان امامانو، یا په افغانستان کې د درې نیم زره علما او فتوا. د افغانستان د جګړې هغه ټول اړخونه یې له منځه وړي دي. یو دوهم مهمه مسله دا ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره ټول هغه اقدامات وکړه کوم چې لازم و، او نړیوالې ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د دې څخه هم ملاتړ وکړي. د دې وروسته که طالبان په افغانستان کې جګړې ته ادامه ورکړي، دا یوازې د افغان وژنې په معنا ده.
خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه امریکا غږ آشنا راډیو ته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون لا هم د سولې د خبرو د پیل لپاره یو لوی خنډ دی.
د هغو دلیل داسې نه دی چې لکه سولې شورا چې وایي چې دوی نیغ په نیغه باندې د سولې شورا سره کښېني، بلکې د دوی دلیل دا دی چې دوی د خارجیانو سره خبره وکړي او د خارجیانو سره معلوم کړي چې خارجیان د افغانستانه وځي که نه وځي. که د افغانستانه وتله خارجیان، بیا به تر هغه وروسته بیا د دوی معلومات کېږي چې دوی بیا نو د چا سره خبرې کوي.
اکبر غوی طالبان لا هم د افغان حکومت پر ځای امریکایانو سره خبري غوره ګڼي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په ګردیز کې یو شمېر ښځو د مور د نړیوالې ورځې په اړه غونډه کې له دولت څخه غوښتي چې د هغو میندو لاسنیوی وکړي چې د خپلو کورنیو سرپرستۍ په غاړه لري. دوی اندېښنه ښودلې چې ګڼ شمېر ښځې د کمزوري اقتصاد له کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
که څه هم په افغانستان کې د ښځو لپاره تقریبا په هره برخه کې څه ناڅه کار شوی، خو د ښځینه مدني فعالانو په وینا څه ډول چې لازمه ده، هغسې ښځې د ژوند ښه کولو لپاره له لازمه اسانتیاوو نه دي برخمنې. په همدې حال کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو شمېر ښځو د مور نړیوالې ورځې د نمانځنې په اړه غونډه کې له دولته وغوښتل چې د هغو میندو لاسنیوی وکړي چې د خپلو کورنیو سرپرستۍ پر غاړه لري. د پکتیا اوسیدونکې نزدانه پکتیاوالې د یادې غونډې په حاشیه کې امریکا غږ ته وویل چې زیاتره دا ډول کورنیو خپل سړي په جنګ کې له لاسه ورکړي او پرته له کومې عایداتي سرچینې خپل ژوند پر مخ وړي.
د فامیل اعضاو یې له لاسه ورکړی چې هغه پلار یې، هغه ورور یې، هغه میړه یې. همدا ډول د کور ستونزې ټول د ښځو په غاړه یې اکثریت، نو دوی ته کوم د کار زمینه نه وي مساعده، د اقتصاد له نظره دوی ډېر زیات ستونزې لري.
د ښځینه مدني فعالانو په وینا، که څه هم یو شمېر مرستندویو ادارو د ښځو لپاره لنډمهاله اقتصادي پروژې پلې کړې دي، خو بسنه ځکه نه کوي چې د جنګ له کبله د بېوزله کورنیو شمېر خورا زیات دی. په همدې حال کې د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل آشنا راډیو ته وویل چې په ښځو کې د بېوزلۍ له منځه وړلو لپاره تر ټولو غوره او اساسي لاره دا ده چې د ښځو لپاره پر زده کړو تمرکز وشي.
اوس خو الحمدلله موږ ګورو چې د پخوا پرتله باندې خصوصا د ماري پیسه کې ډیر کار ورته سوی ده. هغه ډیر مشکلات چې مخکې د ښځینه ښوونکو یا زده کوونکو دا حل سوي دي، خو بیا هم په بعضې ځایونو کې مثلا ودانۍ نسته، یا که ودانۍ سته مسلکي استادان نسته، داسې یو څه ستونزې دي.
په ټولیز ډول د مور د نړیوالې ورځې د یادې غونډې ګډونوالو پر نړیوالو مرستندویو سازمانونو غږ وکړ چې د افغان ښځو د ژوند بهبود لپاره هغوی ته اقتصادي پروګرامونه برابر کړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم نړیوال رپورټ. د نړیوال تجارت سازمان له هیوادونو څخه غواړي د تجارت څخه راولاړ سوي تاوتریخوالی حل کړي او خبرداری ورکړي چې سخت تجارتي اقدامات په نړیوال اقتصاد باندې خطرناک تاثیر ولري. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه دا رپورټ رالېږلی.
د نړیوال تجارت سازمان نه غواړي هغه څه ته اهمیت ورکړي چې دا ورته د نړۍ د دوه سترو اقتصادي قدرتونو ترمنځ د تجارتي جنګ پیل کېدل وایي. چین د واشنګټن هغې پریکړې په مقابل کې بالمثله اقدام کوي چې غواړي د دغه هیواد په تولیداتو باندې 15% ګمرکي محصول ولګوي چې ارزښت یې 35 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د نړیوال تجارت سازمان یا WTO به چې مرکز په ژنیو کې د خاصو اقداماتو په باره کې تبصره ونه کړه، مګر د دغه سازمان عمومي رئیس رابرټو آزویدو په یو لړ ټویټونو کې هیوادونو ته د ژغورنې د انګیزې په خلاف خبرداری ورکړی دی. آزویدو نو وایي WTO د څارنې نوي رپورټ کې چې د جی 20 صنعتي هیوادونو د تجارتي اقداماتو په باره کې خپور شوی دی، د مهمو اقتصادي قدرتونو لخوا په تجارت کې ناآرامه کوونکي محدودیتونه لګول کیږي. د WTO مشر په خپل ټویټ کې وایي تازه پرمختګونه ښایي چې د محدود کولو اقدامات روان دي. د ده نطاق دان پروزین نو وایي آزویدو د تجارتي روابطو له خرابېدو نه ویریږي، ښایي له هغه څه نه ډېر خراب شي چې پخوا یې پیشګویي کېدل او احتمال لري چې جدي عواقب ولري. پروزین خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The fallout from these measures is already being felt. Companies are hesitating to invest, markets are getting jittery, some prices are rising. With further escalation, the effects would only grow in magnitude.
د دغه اقداماتو نتیجه له پخوانه احساس شوی د شرکتونه په پنګه چون کې زړه نازل دي، مارکیټونه نارامه دي، او ځینې قیمتونه لوړ تللي دي. د دغه اقداماتو په زیاتېدو سره به تاثیر زیات شي او په داخلو هیوادونو کې به په کارونو او اقتصادي وده باندې اغیزه وکړي او په درسته نړۍ کې به اقتصادي ټکان احساس شي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ګواښ کړی دی ښایي چې امریکا له ډبلیو ټي او نه ووځي که عادلانه رویه ونه کړي. پروزین امریکا غږ ته وویل دی د رپورټونو نه خبر دی او زیاتوي:
I'll just say that no U.S. official in Geneva has given any indication in any of the meetings here in Geneva that the United States intends to withdraw from the WTO.
زبدا خبره وکړل مې په جنیو کې هیڅ امریکایي مامور په هیڅ غونډه کې داسې نخ نه خانه نه څرګند کړي چې امریکا غواړي له WTO نه ووځي. WTO مشر ازویدو له ټولو خواو نه غواړي سرکینی او داسې لارې چارې ولټوي چې مخ په زیاتېدو د تجارتي تاوتریخوالي موضوعات حل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
داسې معلومیږي چې د سوریې حکومتي ځواکونو د اردن پولې ته نږدې پر ځینو سمو خپل کنټرول کلک کړی دی څو له هیواد سره سرحدي لاره بیرته پرانیزي. حکومتي ځواکونو په درو کلونو کې د لومړي ځل دپاره له اردن سره یو سرحدي سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوستلې. پام وکړي رپورټ ته چې زموږ همکاري وړاندې کوي.
په بریتانیا کې میشت د بشري حقونو د څار د ډلې مشر او د مخالفینو شنونکی رامي عبدالرحمن ادعا کوي چې روسي او سوري جنگي الوتکو د سوري پر جنوبي ښارونو او کلیو 870 هوایي بریدونه کړي دي. هغه دغه حمله سخت وبلل. د تفوس په کلی کې د یاغیانو یو قماندان په یو ویډیو کې ادعا وکړه چې جنگیالی د 5 ورځو راهیسې په پرله پسې ډول د حکومتي حملو پر وړاندې مقاومت کوي. د تفس کلی د هغې لارې پر سر پروت دی چې د سوریې او اردن سرحد ته ځي. د رپورټونو له مخې د روسي منځګړو هغه هڅې ناکامې شوي دي چې د خبرو له لارې په تفس کې یو اوربند رامنځته کړي. همداراز د سیدې د ښارګوټي یوه غیر مسلکي ویډیو د شاوخوا شپږو ماشومانو مړي ښیي چې د یاغیانو په وینا په دغه ښارګوټي کې د روسیې او سوریې په ګډو هوایي حملو کې وژل شوي دي.
تم بعون الله تعالى تصدي لقوات ميليشيات النظام الايرانيه على محور مدينه
امریکا غږ ونه کولای شول چې دغه ویډیو تایید کړي. د مخالف ځواکونو یو چارواکي خالد محمد د سعودي عربستان د العربیا له تلویزیون سره په یو مرکه کې ادعا وکړه چې اردن به نن جمعه د یاغیانو له قمندانانو سره د اوربند لپاره بیرته هڅې پیل کړي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادی د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل چې ورسره یې د روسیې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. ملګر ملتونه رپورټ ورکوي چې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د جګړې له امله شاوخوا 320 زره کسان د درې د ښار له شاوخوا ښارګوټو او کلیو څخه تښتېدلي دي. اردن خپله پوله د هغو کسانو پر مخ تړلې ده چې له جګړې تیښته یې کړې ده. د پاریس د پوهنتون د سیاسي علومو استاد خطار ابو دیاب له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل هغه فکر کوي چې روسان او د سوریې حکومت دواړه دې ته لیواله دي چې په هلسنکي کې د جولای په 15 د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د لیدنې د مخه د سوریې په جنوبي سیمو کې خپل کنټرول پیاوړی
د سوریې د جنوبي سیمو د نیولو پوځي عملیات د سوریې د انقلاب د پای ته رسولو لپاره وروستی باب یا پړاو دی. هغه فکر کوي دا د امریکا، اسرائیل او روسیې ترمنځ د هغې پراخې موافقې یوه برخه ده چې د سوریې جنوبي پولې سره ایران او د هغې متحدې ملیشې تعقیب کړي. خو هغه وایي د دې احتمال ځکه موجود نه ده چې ایران د سوریې د پوځي دستګاه په هر کچه شتون لري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
په داسې حال کې چې متحده ایالاتو او چین یو د بل پر صادراتي تولیداتو او تجارتي مالونو باندې د میلیارډونو ډالرو ګمرکي محصول د لګولو اعلان کړی، ترکیه په ایران باندې د متحده ایالاتو لخوا د اقتصادي بندیزونو د لګولو غندنه کړې ده. ویلی دی چې په عملي کولو کې به یې برخه وانخلي. زموږ همکار سید سلیمان شاه به په دې اړه تاسو ته د امریکا ژغ د خبریالانو وینلی ریچارد گرین او دوریان جونز د رپورټ خلاصه در واوروي.
په داسې حال کې چې د دواړو خواو ترمنځ تجارتي جنگ لمنه مخ په پراخېدو ده، چین خبرداری ورکړې چې له امریکا نه هغه هیواد ته د زراعتي پیداوارو، موټرو او پر سمندري تولیداتو باندې به نور ګمرکي محصول ولګوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د چین پر 800 صنعتي تولیداتو باندې د 40 میلیارډ ډالرو د ګمرکي محصول د لګولو پریکړه کړې. دا د چین د بهرنیو چارو د وزارت د ویان لو کینګ غږ دی چې په بیجنګ کې له خبریالانو سره خبرې کولې. نوموړي وویل چې چین په بشپړ توګه په خپل دې اقدام کې ځان حق په جانب ګڼي، ځکه چې د چین په خلاف د متحده ایالاتو د حکومت اقدام نړیوال تجارت ګډوډوي، د نړۍ اقتصادي وده سوکه کوي او تر ټولو زیات نقصان به ډېر زر د امریکا خلک او تجارتي ادارې وویني. د چین د خارجه وزارت د ویان په وینا د متحده ایالاتو اقدام په وجه تجارتي بازارونه لړزیدلي دي. ټرمپ د چین په صنعتي صادراتو باندې د ګمرکي محصول د لوړولو د اعلان نه څو ساعته مخکې خبرداری ورکړ چې چین ځوابي اقدام وکړي د هیواد پر صادراتو باندې د متحده ایالاتو د ګمرکي محصول کچا په کال کې 500 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د ترکیې حکومت وایي چې له امریکا سره به پر ایران باندې د لګول شو اقتصادي بندیزونو په عملي کولو کې مرسته ونه کړي. ترکیا او امریکا دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي، خو په ترکیا کې د وړم کال نظامي کودتا د ناکامۍ په تعقیب روابط خړپړ شو. په داسې حال کې چې متحده ایالات پر ایران باندې د هر ډول اقتصادي بندیزونو د عملي کولو لپاره د ترکیې همکارۍ ته اړتیا لري، د ترکیې حکومتي مشرانو د ایران په خلاف د ټرمپ د ادارې پر وروستي اقدام باندې انتقاد کړی دی او ژمنه کړي چې د متحده ایالاتو پر غوښتنه به عمل ونه کړي. څارن کې وای شاید چې د امریکا په مقابل کې د ترکیې دغه دریز د دوړو ترمن د یونی ټکر لپاره لارا خلاصه کړي. د جمهور رئیس رجب طیب اردوان یو لړپوړی مشاور چې نه غوښتل نو ذکر شي، د جمعې پر ورځ امریکا هغه ته وویل چې موږ یوازې د ملګرو ملتونو په بندیزونو عمل کوو، د بل چا په غوښتنه باندې د ایران په خلاف باندې لګول شو اقتصادي بندیزونو په عملي کولو کې برخه نشو اخیستی. دغه لړپوړی مشاور وویل ترکیه به د ایران په ضد د بل چا د لاس اله ونه ګرځي. او د ترکیې خارجه وزیر مولود داوود چاوغلو هم د ایران په خلاف د ټرمپ د اداري اقدامات خطرناک وبلل. جمهور رئیس ټرمپ په دې وجه د ایران پر خلاف د سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو پریکړه وکړه چې وایي په 2015 میلادي کال کې د لاسلیک شوي قرارداد برخلاف د خپل اټومي پروګرام پراختیا ته ادامه ورکړي، خو د ایران مشران د متحده ایالاتو د حکومت دغه تور ردوي.
فعالیت های هسته‌ای ایران همان گونه که همواره اعلام شده است.
دا د ایران د اټومي پروګرام د مسول صالحي غږ دی. د اټومي بمونو جوړول حرام دي او زموږ مشرانو د نه جوړولو امر کړی.
فتوای مقام معظم رهبری
است. همچنین ایران او ترکیه ترمنځ د منځني ختیځ په ځانګړې توګه د سوریه د کورنۍ جنگ او په عراق کې د ایران د مداخله لامل ژور اختلافات موجود دي او ترمنځ سخته سیالي روانه ده، خو په عین وخت کې یو بل ته ضرورت لري او همکاري او دوستي هم دوام لري. ترکیه د ایران پر خامو تیلو باندې متکی ده او فکر نه کیږي چې د ترکیه چارواکي به د متحده ایالاتو په غوښتنه د هغو ایراني سوداګرو لایسنسونه فسخ کړي چې په ترکیه کې کاروبار کوي. ترکیه د متحده ایالاتو او لویدیځې نړۍ سره هم ژورې سیاسي ستونزې لري او د ایران په شان په سیمه کې د انزوا احساس کوي. د ترکیه اقتصادي وضعیت هم د پخوا په شان خنه ده، نو ځکه له ایران سره د امریکا په سر دښمنین شي کولای. د بلې خوا د ترکیه او امریکا دواړو خزیړي کې هم په بحراني حالت کې واقع دي او که ترکیه ورسره د ایران په اړه همکاري ونه کړي، د دې خبرې امکان شته چې متحده ایالات به په ترکیه باندې اقتصادي بندیزونه ولګي او دغه کار به د ترکیه کمزور اقتصاد نور هم خراب کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
اروپا د یوکراین د عالی غونډې څخه د مخه د ژورو اصلاحاتو غوښتنه کوي، مګر ځینې یوکرانیان د ګټو په باره کې پوښتنې لري. خبریال هنری ریجول په دې باره کې له لندن څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د یوکرین سره د اروپایي اتحاد د دوشنبه د ورځې د عالی غونډې د ایجنډا په سر کې به اداري فساد او په ختیځ یوکرین کې د یاغیانو سره جګړه وي چې د روسیې ملاتړ ورسره دی. اروپایی اتحاد په کیف باندې فشار راوړي چې ژور اصلاحات راولي، مګر ځینې یوکرانیان د اروپا سره د نږدې اړیکو د ګټو په باره کې پوښتنې لري. پولیسو شپږ څلوېښت زره کریسټل بازونه او درې سوه زره بی ایم ډبلیو موټرې نیولي او اوس د کیف د اداري فساد ضد په پارک نندارتون ته ایښودل شوي دي. دغه پارک اروپایي اتحاد تمویلوي، هدف یې حکومت او خلکو ته د اداري فساد ضرر ښودل دي. د اروپایي اتحاد د اداري فساد ضد پروګرام نطاق ولودیمیر سولوهوب وایي
A lot of people come out angry because they've realized that
ډیر خلک په قهر راووتل ځکه دوی په دې پوه شول چې اداري فساد په ډیره غټه پیمانه دی. برسیره په نورو موضوعاتو اداري فساد به د ایجنډا په سر کې وي. اروپایي اتحاد د می په میاشت کې د یوکران لپاره یو اعشاریه دو میلیارد ډالر مالی مرسته ومنله چې په بدل کې به ژور کورني اصلاحات راولي. د لندن د پوهنتون پروفیسر اندري ویلسن انوای
سی هاب واتس کولد د نېشنل انټي کرپشن بیورو اټس ټوټلی سپریټ فرام د کرپټ پولیس.
تاسو هغه څه لري چې د اداري فساد ضد اداره ورته وایي، دا په بشپړ ډول د فاسد پولیسو نه جدا ده. دا خپل وظیفه په خشن سرته رسوي، دا مستقله ده، مګر بې د محکومولو اصلاحاتو نه واقعا بد کسان نشي بندي کولی، دوی خپل کارونه سرته رسوي. ویلسن وایي محکمې په هغه ځایونو کې بد خلک خوشي کوي چې اصلاحات په ټپه درېدلي وي. پروفیسر اندري ویلسن بیا وایي
Ukraine is being asked to set up a separate anti-corruption court. It's kind of set up a fake version.
له یوکران نه غوښتل شوی دی چې د اداري فساد ضد جدا محکمه جوړه کړي. دا د محکمې یو ډول جعلي بڼه ده. هیڅوک په دې عقیده نه دی چې دا به یوه مستقله محکمه وي. دا په مخ کې یو مهم خنډ دی. دا داسې یو خنډ چې غلبه موندل به ورباندې مشکله وي. د ستراتیژیکي مطالعاتو لپاره د بین المللي انسټیټیوټ د غړې آنا استاشیا اورونکوا وایي
With the main preoccupation of the Ukrainian government
په اوس وخت کې د یوکران د حکومت اساسي مصروفیت په 2019 کال کې راتلونکي انتخابات دي او دا څرګنده نه ده چې ټول بدلونونه به څنګه راوستل شي. د پرله پسې ځنډ نه وروسته د اروپایي اتحاد یوکران ټولنې موافقه وکړه. دی د ډیرو یوکرانیانو لپاره د اقتصادي فرصتونو د قانون د حاکمیت هیلې پیدا کړي دي. پروفیسر اندري ویلسن وایي
The early signs are that exports to the EU are beginning to expand but not enough really.
د دې لومړنۍ نخې نه خاني اروپایي اتحاد ته د صادراتو پیل کېدل دي، مګر دا واقعا کافي نه دي چې اقتصادي مشکل حل کړي. د خواب او خیل ځینې نخې نه خاني شته ځکه یوکران زیاته اقتصادي وده ونه کړله. اروپایي اتحاد تیر هفته د روسیې په خلاف اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړ. نو له دې نه وروسته به دغه بلاک د عالي غونډې په وخت کې د یوکران په ځمکني تمامیت باندې ټینګار وکړي. اناستاشیا اورونکوا بیا وایي
پرشر کن هیلپ in particular perhaps to prevent a strong
خارجي فشار په خاصه توګه د جنجال د پراختیا په مخه نیولو کې مرسته کولای شي، مګر دا په خپل دغه جنجال په حال کې مهم څه نشي کولای. سپینې ماڼۍ په دې هفته کې وویل د روسیې د خاورې پورې د کریمیا د غیر قانوني نخلولو په باره کې د امریکا په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی. ټاکل شوی ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین با د جولای په 14 نیټه په هلسنګي کې ملاقات وکړي او احتمال لري د دوی د خبرو اصلي موضوع به یوکرين وي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.